द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گرانوردن کو یو واری بیا دیو ریډیو ته په خیر رالی دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د ګولرس کال 2014 د اپریل د میاشتې سره مونټه دا وخت شوه د پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې د سحر اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ د اپریل 3 مونټه او د شپې 11 بجې شوې دي. یو واری بیا تاسو په امره ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د تحقیقاتی خبریالانو نړیوالې ډلې آی سی آی جی ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دو زامن او یو لور په برتانیا کې د ملیونونو پونډونو د جایداد ملکیت لري. اخوا د پاکستان په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان سیمو کې تازه بارانونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. تیره شپه ویست انډیز د سړو او د ښځو د شلو ورونو نړیوال کپونه ګټلي. په فائنل میچ کې د ویسټ انډیز د سړو ټیم بیګا برتانیې ته او ښځو آسټرالیا ته ماتې ورکړې ده. اوس غوښې د دې خبرونو تفصیل ته. د نړۍ یو شمیر خبری ادارو خبریالان د پاناما یوې قانوني ادارې لخوا د خفیه اسنادو پلټنې کوي چې پکې ویل شوي د نړۍ یو شمیر مشران څنګه په ټیکسونو کې غلا کوي او پیسې په غیر قانوني توګه د خپلو هیوادونو نه نورو هیوادونو ته لیږي. په دغه اسنادو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین، د سعودي عرب پاچا، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه بچي او د آیسلینډ وزیر اعظم په شمول ګڼ شمیر نور مشران هم شامل دي. د دغه دستاویزاتو تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتین په آف شور بینک اکاؤنټونو باندې په 1300 کالو کې 2 بلین ډالر منتقل کړي دي. د انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیزم د ویب پاڼې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او زامن حسن نواز او حسین نواز په بهرنی هیوادونو کې یو شمیر کمپنو مالکان دي او یا یې د دغو په نوم پیسې په آف شور اکاؤنټونو نورو هیوادونو ته لیږلي. دغه ټول معلومات د پاناما یوې قانوني ادارې موساک فونسکا لخوا خپاره شوې دي. د خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې د سختو بارانونو له امله د کورونو پرېوتو په نتیجه کې د ښځو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. د سرچینو تر مخه د 400 شبقدر، د سوات، دیر، چترال او غریزو سیمو کې ګڼ شمېر سړکونه هم تباه شوي دي. اخوا د آفتونو په مهال د مرستې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر پختونخوا کې د بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې د شپږ 1.5 کسانو د مړینې پخلی کړی. ویلي دي چې د بارانونو په وجه و کورونه هم تباه شوي دي. د پی ډی ایم ای تر مخه امدادي هلې ځلې پیل کړی شي او د تباهۍ اندازه لګول کیږي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه ملکن، هزاره ډیویژن، گلګت بلتستان، پاکستانی کشمیر، اسلام آباد او د پېښور په شمول د هیواد مختلفو ښارونو کې د باران او په غریزو سیمو کې د واورې ورېدو امکان هم شته دی. د اتوار په ورځ امریکایي پوځ ویلي په عراق کې یو امریکایي ډرون برید کې د داعش یا خود سره اسلامي ریاست یو جنګیالی وژل شوی. د چا په اړه چې ګمان کېږي 13 میاشتې په یو میزایل برید کې یو امریکایي عسکر وژلی و. د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف ویان کرنل سټیو وان ویلي په دغه ډرون برید کې جاسم خدیج او 15 نور وسلوال وژل شوي و. دغه تن یو پخوانی عراقي افسر دی او د راکټونو وشتو ماهر دی. د ښاغلي سټیوان په وینا جاسم د هغه راکټي برید زموارو په کم کې چې سارجنټ لویس کارډن وژل شوی او 8 نور امریکایي عسکر جوبل شوی. په شام کې حکومتي عسکرو د اتوار په ورځ ویلي د داعش وسلوالو نه د قیریتین ښارګوټی بیرته اغستی. دغه ښار په داسې حال قبضه کړی شوی دی چې یوه اونۍ وړاندې د شام پوز تاریخي خار پالمیرا هم نیولې ده. د شام حکومتي میډیا ویلي چې خالیتین دغه قبضه کې ورسره د روس هوایي ځواکونو مرسته هم ورسره وه او د دغه ګټې سره ورته دمشق ته د تیلو او ګیسو رسولو محفوظ لار هم ترلاسه شوې ده. خو په برتانیا کې میش د سارنې ویډلې بیا حکومتي دعوه کمزورې بللې په داسې حال چې په شام کې داعش چله په کمزوري کېدو ده. د عرب هیوادونو مطبوعات وایي د یمن صدر عبدالرب و منصور هادی خپل وزیر اعظم او نائب صدر د خپلو څوکو نه لرې کړي دي. دغه ګام په داسې حال پورته شوی چې د روانې میاشتې په اخره کې به د ملګرو ملتونو په مرسته د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره د سولې خبرې اترې شروع کیږي. د یمن سرکاري میډیا د اتوار په ورځ ویلي چې د یمن صدر د نائب صدر په ځای په سیاسي توګه مضبوط د پوځ مشر جنرال علي محسن الاحمر نائب صدر ټاکلی. د وزیر اعظم په ځای قانون پوه عبید بن ډاګر منتخب کړی دی. او د ویسټ انډیز ټیم د مارلن سیمول د غوره بیټنګ او د بریتویټ لخوا اخري ورکی د سلورو پر لپسې چکو په مرسته انګلینډ ته په سلور وکټو ماتې ورکړې او د ټی ټوینټی یا د شلو ورنو نړیوال کپ یې ګټلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پني غوري. قدرمن اوردونکو د نړۍ یو شمیر خبري دارو خبري اعلان د پاناما یو قانوني ادارې لخوا د پټو اسنادو پلټنې کوي چې پکې ویل شوی دی د نړۍ یو شمیر مشران څنګه په ټیکسونو کې غلا کوي او پیسې په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته لیږي. په دغه اسنادو کې د روس د ولادیمیر پوتین د سعودي عرب پاچا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه بچي او د آیسلند وزیر اعظم په شمول ګڼ شمیر نور مشران هم شامل دي. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زامن په بهرني هیوادونو کې د یو شمیر کمپنو مالکان دي او یا دغه په نوم پیسې اخیستې دي. په دې اړه تفصیل او روز زموږ همکار بختور شانه.
نړیوال مطبوعات وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن او یو لور د برتانیې په ورجن آیلینډ کې سلور کمپنیانې لري. دا خبره د اتوار په ورځ د نړیوالې تحقیقاتي صحافتي ډلې یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست لخوا جاری شوې ده. آی سی آی جی زیاتوي د وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز او دوو زامنو حسن نواز او حسین نواز د دغې سلور کمپنیانو د لاندې پک داسې ودانۍ هم دي چې د لندن مشهوره هایډ پارک علاقه ترې ښکاري. د دې خبر تصدیق د هندوستان اخبار انډین ایکسپریس هم کړی دی. نړیوالو مطبوعاتو په دې لړ کې د لیک شوي ګڼ شمیر دستاویزاتو رجانج پړتال نه معلومه کړې ده چې د نواز شریف د کورنۍ غړو د لندن دغه قیمتي ودانو کې د سلورو دپاره په سعودي عرب کې د سویټزرلینډ د دوشه بانک نه 2 میلیونه پونډونه اخیستي او د دوه نورو ودانو دپاره ورله د سکاټلینډ بانک قرضې ورکړې دي. امریکایي تحقیقاتي آی سی آی جی زیاتوي د وزیر اعظم نواز شریف زامن حسن نواز، حسین نواز او لور مریم نواز د لندن د دغه قیمتي ودانو مالکان دي. مجله وايي مریم نواز په کال 1993 او 1994 کې د برتانیې په ورجن آیلینډ کې د نیلسن انټرپرایزز او نیسکول لیمیټډ په نامه دوه کمپنۍ جوړې کړې وې. آی سی آی جی وايي د وزیر اعظم نواز شریف زامنو او لور نه په دې لړ کې د تبصرې اخیستو پوره کوشش کړي خو هغوی ورته ځواب نه دی ورکړی. د بی بی سی لخوا جاری شوی یو رپورټ وايي د خفیه رازونو ساتونکې نړیوالې کمپنۍ موسیک فونسیکا نږدې 11 میلیونه داسې د رازونو ډک دستاویزات رابرسیره کړي دي چې وايي په نړۍ کې دوه اویا سابقه یا موجوده سیاسي مشرانو چې پکې پوځي ډیکټیټران هم شامل دي په خپلو خپلو هیوادونو کې په لویه کچه غبن کړی. د آی سی آی جی ډایرکټر جیرالډ رایل بی بی سی ته ویلي دي موسیک فونسیکا له تیرو 30 کالو نه په امروزه بنیادونو په ګرد نړۍ کې د کاروبارونو څارنه کوي. هر څه که ځایي میډیا د برټش ورژن آیلینډ دغه کمپنیانې د وزیر اعظم نواز شریف په خاندان پورې تړي خو نوموړي نواز شریف په لندن کې د څه قسمه پراپرټۍ د ملکیت لرلو نه انکار کړی دی. نږدې یوه لسیزه وړاندې هم رینالډ بیکر په خپل کتاب کیپیټالیزمز اکیلیز هیل ډرټی منی اینڈ هاو ټو رینیو فری مارکیټ سیستم کې لیکلی دي دغه آف شور کمپنیانې د نواز شریف د کورنۍ دي. اقتصادي ماهرین ګڼي د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن یا بډې رشوتونه دي او وایي په پاکستان کې چې کومه سیاسي پارټي یا پوځي جرنیل د ملک اختیار واخلي نو د ملک خزانه په دواړه لاسه لوټي او د احتساب داسې کم کوټلې نظام نشته چې کرپټ سیاستدانان او جرنیلان انصاف ته مخامخ کړي او د قام لوټل مال ترې واخلي. اقتصاد پوه وايي دغه د پاکستان د اقتصاد ورځ په ورځ د غورځېدو لوی علت دی. چرته چې د ملک واکداران په خپله غبن کوي هغوی به په خپلو افسرانو کې بډې رشوتونه څنګه ختموي.
تاسو د امریکا غږ رادیو اورئ. We'll be right back.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د پاکستان فوج وایي چې شمالي وزیرستان کې د ضربیاز وروستی پړاو په مهال شوال سیمه کې د روانو عملیاتو په مهال 252 تراګر وجلي او 168 نور جوبل شوي دي. د تیرو دوو میاشتو کې روانو دغه عملیاتو کې د پوز 8 عسکر هم وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. تاسو ته بریا ده کو چې د پاکستان قبایلي سیمو کې روانو دغه پوځي عملیاتو او د طالبانو لخوا شو داوو د آزادو سرچینو نه پخلی نه کیږي. سره دې چې د پاکستان حکومت او پوز په قبایلي سیمو کې د کامیابو عملیاتو دعوه کوي، خو د سره دې په دغه قبایلي سیمو کې د تونلارو لخوا د پاکستان په پوز باندې بریدونه هم روان دي. په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ همکار ارباب محمود علی نه.
د پاکستان پوز چارواکي وایي د شمالي وزیرستان لرې پرتا سیمه شوال کې جاري جګړه په آخري پړاو کې دا دوی وای نیمه خپلواک قبایلی سیمه د مقامی او خارجي وسلوالو نه د صفا کولو لپاره د کال 2014 د جون په میاشت کې ځمکني او هوایی عملیات پیل کړی شوی وو. د پوز د عامو اطلاعاتو د سانګې یا آی ایس پی آر لخوا د اتوار پورز جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د پاکستان او افغانستان په پوله آخري علاقه د صفا کولو لپاره جګړه روانه ده. دوی وای دا سیمه ډیره خطرناکه او موسمي حالات هم ډیر بد دي. پوز وای د 2700 میټرو نه د دنګو غرونو سرونه یې د وسلوالو نه پاک کړي دي. دا غرونه په واورو کې پټ دي. پوز وای په دې غرونو کې موجود د ترهګرو مرکزونه یې هم تباه کړي دي او غټه وسله او ګولۍ یې هم قبضه کې اخستې ده. پوز زیاتوي په دې جګړه کې د 168 نه زیات وسلوال او د 9 نه زیات پوځیان ژوبل شوي دي. پوز وای نږدې 2 کاله وړاندې د مقامی او خارجي تندرو ډلو په خلاف شروع شوي عملیاتو کې یې د 4000 نه زیات وسلوال وژلي دي. دوی وای په قبایلي سیمه او نور پاکستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد چاپو کې 1500 پوځیانو هم ژوند دلاسه ورکړی دی. د اتوار پورز جاری کړی شوی بیان کې پوز وای د عملیاتو وروسته بې کوره شوي کسانو 80% خلک یې واپس خپلو علاقو ته بوتلی دي. دوی وای دا علاقې یې د وسلوالو پاکې کړي دي او د حکومت واک یې پر دې علاقو کې پر ځای کړی دی. د پوز د دې داوو پخلی د آزادو سرچینو له خولې نه دی شوی، ځکه دې علاقو ته د مرستندویو ادارو خلک او خبریالان نه پرېښودل کیږي. خو پوځي چارواکي د ترهګرو په خلاف د کامیابو عملیاتو پخلی د وسلوالو لخوا حملو کې د کمی له لارې کوي. د پوز لخوا د جاری شوي بیان وروسته د حکومت لپاره کارکوونکي ډلو یو وار بیا خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی د افغانستان پولې سره نږدې قبایلي علاقو کې د پوځي حل ځلو په حق له د ولسي سارنې او د دوی نه د اختنو پښتنو غوښتنه کوي. دوی تور لګوي چې د امنیتي ادارو په حق داسې رپورټونه رامخته شوي دي چې پوز د خلکو شخصي جایدادونه قبضه کړي دي. پوز په ځینو کلو کې د بې درېغه طاقت استعمال کوي. په قبایلي علاقو کې پوز یوه ودانۍ هم ولاړه نه ده پرېښودلې. خلک یریدلی دي او مقامی خلک د ژوند بچ کولو لپاره کډی کوي.
وایس اف امریکا دو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د بلوچستان په درې ولسوالیو کې به د نن نه د 15 کلنو کمرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد ستنې وهل کیږي. دغې کې 8 ورځو په دغه کمپین کې به نږدې 3 لکه ماشومانو ته دغه ستنې لګول کیږي او د ولسوالیو کې کوټه، قلعه عبدالله او پشین شامل دي. تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین نه.
د نن څخه به د مرکزی ښار کوټ په ګډون د صوبې په 2 نورو ولسوالیو لکه کلب عبدالله آپشن کې و ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستنو لګولو 8 ورځنی کمپاین پیل شي. په دې کمپاین کې به وغه ماشومان ته انجکشن یا ستنې لګیږي د چا عمرونو چې د 4 میاشتو څخه بیا تر 3 میاشتو پورې وي. په کوټ کې به 1,50,000، په آپشن کې به 2,40,000 او په کلب عبدالله کې به شپوش څلویر زره ماشومان ته دغه ستنې لګیږي و کمور ماشومان ته د ستونو لګولو لپاره د ډاکټرانو تربیه مکمله سوې ده. پر دې مهال حکومت د ډاکټرانو د حفاظت لپاره هم ټول انتظامات ترسره کړي دي. په کوټ کې د پولیو ضد بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان ویلي دي چې د کوټ په ګډون کل عبدالله او پشین ولسوالۍ د پولیو له وجې زیاتې خطرناکې دي. ولې چې په دغه ولسوالیو کې لا اوس هم د پولیو وایرس ژوندی او په حرکت کې ګرځي، خو د انجکشن د لارې ویکسین به د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې مهم کردار ادا کړي. د څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر درویشت میاشتو پورې و ماشومانو ته د پولیو د انجکشن یا ستنو لګولو په اړه ډاکټر سیف زیاته کړې ده چې په دغه عمر کې د پولیو وایرس پر ماشومانو باندې په اسانۍ سره حمله کوي او د پولیو د وایرس له وجې 15% ماشومان هم په دغه عمر کې معذوران شوي دي. نو هم دا وجه ده چې په لومړني پړاو کې به واغه ماشومان ته دغه انجکشن لګیږي د چا عمرونه چې د څلورو او درویشت میاشتو په منځ کې دي. په درو ولسوالیو کې و ماشومان ته د پولیو ضد دستون لګولو لپاره د روغتیا ادارې د 650 څخه زیات مرکزونه جوړ کړي دي، چیرې چې به ډاکټران د سهار د 9 بجو څخه بیا د مازګر تر 5 بجو پورې موجود وي. په بلوچستان کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان د مندو او پلارو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې خامخا ولګوي، چې دغه ډول پاکستان او بیا په خاصه توګه بلوچستان د پولیو د ناروغۍ څخه د همیش لپاره پاک سي. او کوم کسان چې خپلو ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن نه لګوي، نو نه یوازې واغو ماشومان ته د معذوري خطر زیات دی، بلکې د هغه له وجې و نورو ماشومان ته هم د پولیو وایرس په اسانۍ سره انتقال کېدای سي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې دا کال په پاکستان کې تر اوسه د پولیو د ناروغۍ څخه و ماشومان معذوران شوي دي. په هغو کې د یو ماشوم تعلق د بلوچستان د مرکزي ښار کوټ سره دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي؟
دای وخت دی
او زه یې ډیوا ریډیو دی.
ټلیفون 001202050303.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
ګران اردوونکو، دا ډیوا ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، ویسټ انډیز تیره شپه انګلینډ ته په ماتې ورکولو د شلو اوورونو نړیوال کپ ګټلې دی. ګران اردوونکو، دغه میچ تا د روان ټورنمنټ د ټون له غوره میچ په دی ویلې کیږي چې په آخري اوور کې ویسټ انډیز ته د ګټې لپاره 19 رنز پکارو او د ویسټ انډیز نهم لوبغاړي یا پاتم نمبر راوتي لوبغاړي بریتوډ چې کوم دی، هغه په څلورو بالو څلور چکی وولې دغه میچ یې وګټو او ویسټ انډیز یوازینی ټیم شو چې دوه ځلې د شلو اوورونو نړیوال جام یا نړیوال کپ وګټو. تفصیلي رپورټ اورو د اشفاق محمد نه.
ویسټ انډیز د سړو او د ښځو دواړو د شلو اوورونو نړیوال کپونه ګټلې دي. د هند په کلکتا ښار کې په آخري اوور کې د ویسټ انډیز نهم لمبري بیټسمین بریټ وایټ د خپل کیریئر په اتمه مقابله کې د برتانیې د کرکټ ډلې د کپ د ګټلو خوبونه هغه وخت ختم کړ کله چې په شپږ بالونو 19 رنز په کار وو او د بن سټاکس په لومړي څلور بالونو څلور چکی وخلې. د ویسټ انډیز ډلې د شلو اورونو نړیوال کپ فائنل مقابله کې د ټاس ګټلو نه پس برتانیې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. شروعات ښه نه وو او د برتانیې جیسن رای بغیر د سرنس کولو په ویلین ته د سیمیول بدري د لاس ستون شو، د بورډ اوټ شو. الیکس هیل سره په یو رنز کولو د انډریو رسل په بال سیمیول بدري کې چاوټ ک. په مجموعي سکور درویش باندې د برتانیې کپتان ایئن مورګن هم د بدري په بال کریس ګیل کیچ اوټ ک. دا د پنځم اوور څلورم بال وو. د دې وروستو جای روټ سره په کریز جو بټلر تر څلور اتیا رنزونو پورې مجموعي سکور ورساوه. بټلر د دولسم اوور په دویم بال بریټ وایټ په بال سلیمان بن کیچ اوټ ک. جو بټلر په 22 بالونو شپږ دیرش رنز وک. په دغه وخت امکان څرګندېده چې برتانیا تر یو څل اتیاو پورې هدف ویسټ انډیز ته کیدی. په دغه وخت امکان څرګندېده چې برتانیا تر یو سل اتیاو پورې هدف ویسټ انډیز ته برابر کړي، خو په یو سل لس دوه وکټې او په یو سل یوولس بل اووم وکټو غورځېده. دغه کې سټاکس په دیارلس، موین علي په صفر او د ډلې تر ټولو زیات رنز جوړونکی جوی روټ په څلور پنځوس د بریټ ویټ ښکار شه. دو وکټي د دې وړاندې براو پر لپسې واخستې. د برتانیې نه هم بیټسمین ډیوډ ویلی په 44 بالونو 21 رنز کولو باندې مجموعي رنز 155 ترسولو کې غټ لاس وک. د ویسټ انډیز لخوا ډوانه براو او برټ ویډ درې درې لوبغاړي اوټل، ولی بدري په څلورو اورونو کې 14 رنز په ورکولو دوه لوبغاړي په ویلین ته ولېګل. د یو سل شپږ 55 رنزونو هدف دومره لوی هدف نه ګڼل کېدو، خو چې کله د ویسټ انډیز درې لوبغاړي صرف په 11 رنز آؤټ شول نو د برتانیې د ګټې چانسز زیات شول. په دغه آؤټ شوو لوبغاړو کې چارلز او کریس ګیل د جو روټ په بال سټاکس کیچ آؤټ کړل، او لینډل سیمن بغیر د سرنز کولو په ویلین ته ستون شه، ولی مارلون سیمیول لوبه سنبال کړه او ورسره براو په 25 رنزونو کولو ستره مرسته وکړه. دغه وخت د ویسټ انډیز ډلې په 44 اورونو کې شپږ 80 رنزونه جوړ کړي وو. دې وخت ویسټ انډیز ډلې ته د ګټې لپاره 70 رنزونه په 43 بالونو په کار وو. کپتان ډیرن سمې هم صرف 2 رنزونه وکړل او دې هم د ویلی ښکار شه. د دې وروستو برټ ویډ چې ډېر نا تجربه کار بیټسمین دی په کریس د سیمیول سره ودرېد. سیمیول محسوس کړه چې رنز ډېر او بالونه کم دي، نو همزکه یې خپله د لوبې رفتار زیات کړ او په آخري 19 اوور کې خپله ودرېد، خو پاتې اوسط ډېر زیات شو او په آخري اوور کې 19 رنز په کار وو او هم نا تجربه کار بیټسمین وایټ ولاړ وو. د برتانیې د بالر سټاکس شامت راغلی وو او په لومړي څلور بالونو څلور چکی ور باندې ولګېدې، او دغه سی ویسټ انډیز په دویم وار د شلو اورونو نړیوال کپ وګاټه. د برتانیې ډیوډ ویلی درې او جو روټ دوه لوبغاړي آؤټ کړل. د ښځو شلو اورونو نړیوال کپ هم د ویسټ انډیز ډلې وګاټه. دوی آسټریلیا ته پاتې وکټو ماتې ورکا. د آسټریلیا ټیم د کلکتې په ایډن ګارډن میدان د ټاس ګټلو نه پس خپل د بیټنګ فیصله وکړه. په مقرره شلو اورونو کې یې 148 رنزونه د 15 وکټو په تاوان جوړ کړل، چې پکې تر ټولو زیات ایلس ویلانی او میګلینک 225 رنزونه وکړل. د ویسټ انډیز د ښځو ډلې په شلم اوور کې مقرره هدف د 2 وکټو په تاوان پوره کړ، چې پکې اوپنرانو هیلی میتیوز 65 او کپتان سټیفنی ټیلر یو کم 70 رنزونه په کولو باندې ښکاره لوبغاړي وي.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د پاکستان په پنجاب او سندھ صوبو کې د ښځو پر ضد د کور دننه تشدد خلاف قانون جوړ شوی، په داسې حال چې په پاکستان کې مذهبي ډلو مذهبي سیاسي ډلو او مذهبي مشرانو دغه پر ضد د احتجاج دړکه هم ورکړې ده. هم په دغه موضوع باندې د پاکستان وتلي لیکوال محمد انیف د امریکا وتلي ورځپاڼې نیویورک ټایمز کې یو مضمون لیکلی، خلاصه یې زموږ همکاره سیمینا احسن وړاندې کوي.
نن مطبوعاتي کتنه د امریکا نیویارک ټایمز اخبار کې د پاکستانی لیکوال محمد حنیف ته یو تفصیلی مضمون په حق لده. د مضمون عنوان دی د ډرټي اولډ مین اف پاکستان. محمد حنیف د خپل مضمون په شروع کې لیکي، په موجوده دنیا کې د داسې پاکبازه نارینه او هیڅ کمی نشته چې ګڼي د نړۍ هر مسله حل کېدای شي کچري خپل ښځې د وهلو ټکولو د لارې د یری د لاندې وساتل شي. دغه خدایي حق د پاکستان ټول پاکبازه نارینه یو ځای کړی دي. محمد حنیف نور لیکي، سمو د وړاندې د پاکستان پنجاب صوبې اسمبلی د ښځو د پاره د تشدد نه د تحفظ قانون منظور کو، او دغه قانون تر مخه نه خو یو سړی په خپل ښځې لاس اوچتولی شي او نه زیاتې، یعنې نو قانوني کاروایی به پرست کیږي. د قانون تر مخه د ښځو د مرستو دپاره به یو هاټ لاین هم جوړیږي، خو د پاکستان د دیرشتونه زیاتو مذهبي او سیاسي پارټیانو ائتلاف تر مخه دغه قانون غیر اسلامي دی، او دا پاکستان کې تر ټولو مقدسه کورنۍ نظام تباه کولو یو غربي هڅه هم. دغه پارټیانو خپلې مطالبې نه پوره کېدو په صورت کې حکومت ته د مظاهرو دمکیانې هم کړې دي. مضمون وای د دې خلکو دریز دی چې که تاسو یو تن په ښکاره وهئ نو دا یو جرم دی، خو کچرې دغه کار تاسو خپل کور کې دننه کوئ نو دې ته ستاسو د کور د چاردیوارۍ د حرمت تحفظ حاصل دی. همدغه شان که تاسو یو پردی وجنئ نو دا قتل دی، خو که تاسو په خپل خور ډس کوئ نو تاسو خپل عزت بچ کوئ. لیکوال وای یقیني نه راځي چې کم خلک د دې قانون پر ضد ولاړ دي، هغوی به د خپل کور زنانه وهي یا وجني، خو دا ضرور ده چې دوی د ځان په شان د نورو نارینه دغه حق تسلیموي او تحفظ غواړي. د لیکوال تر مخه یوازې حکومت مخالفه پارټیانې د دې قانون مخالفه نه دي، بلکې حکومتي اسلامي نظریاتي کونسل هم دغه قانون د مذهب او کلتور پر ضد بللی. دلته محمد حنیف د کونسل آف اسلامک ایدیالوجي په جوړښت سوالونه راپورته کوي چې د دې شورا بنیادي مقصد په پاکستان کې قوانین د شریعت سره برابرولو په لړ کې سلا مشوره ورکول دي، خو په اصل کې دا شورا د زړو بوډاګانو یوه ډله ده چې هر شپه په دې یرود کیږي چې ټولې ښځې هم د دوی د بیلاری کولو د پاره ناستې دي، او کېدای شي چې هم په دې یرا دوی په کونسل کې خزوله هیڅ نمائندګي نه ورکړي. محمد حنیف په خپل مضمون کې د کونسل په هغه فیصلو هم نیوکی کړي د کم تر مخه چې سړی ته د یو کم عمره جنې سره د واده اجازت ورکړی شوی، او دا هم چې د دویم واده په صورت کې د لاولنې خزینې د اجازت هیڅ ضرورت نشته. د دغه کونسل دا کارنامه هم ده چې د جنسي زیاتې ښکار خزو د پاره د ځان سره شوی زیاتې ثابتول ناممکنه کړي دي. لیکوال زیاتوي دا یقینا په پاکستان کې د ښه زړو بوډاګانو تر ټولو معتبره ټولنه ده. مضمون نگار خپل بیان جاری ساتي او وایي مونږ کې به ډیر خلک د دې زړو پاکبازه نارینه او غندنه هم کوو، خو ښکاري داسې چې لکه دوی د پاکستان د سړو د دغه عمومي سوچ عکاسي کوي چې څوک ګڼي د دوی ښځې د دوی د کنټرول نه بهر دي، او کېدای شي چې هم دغه شانی ولې چې که هر کال تاسو د یونیورسټیانو نتیجو ته وګورئ نو ټاپ پوزیشنونه ښځو اغستي، په هر یو بینک کې ښځې ستاسو پیسې شماري، او په ټي وي ګانو ښځې خبریالانې په سیاست او لوبو د واک لرونکي نارینهو نه سختې پوښتنې هم کوي. مضمون وایي د نن نه دېرش کاله مخکې حالات داسې نه وو، ښځې د روایتي نوکریانو لکه استاذي، ډاکټري او تر څه حده پورې قانوني پیشو پورې محدوده وې، خو په موجوده وخت کې ښځې پایلټانې دي، کمپنیانې چلوي، پولیس کې دي، غرونو ته خېجي او آسکر او نوبل ایوارډونه هم ګټي، او ډېرې ښځې په خپلو کورونو کې واړه واړه کاروبارونه کوي چې خود مختاره شي. خو د لیکوال تر مخه په بینک کې کار کوونکي د یوې ښځې په مقابله کې په لکونو ښځې وس هم جبري مشقت کې ګیری دي، او که په ټلویزیون یوه خبریاله زنانه ده نو د هغې په مقابله کې په زرګونو ښځې په پردو کورونو کې لکه د غلامانو محنت کوي چې خپل بچي پی اوپایي. د لیکوال نظر دی چې یوازې په ملایانو او مفتیانو د دې ذمواري نشي اچولی کېدی، ولې چې د ښځو پر ضد تعصب د مذهب نه هم زوړ تاریخ لري، حتی چې هغه خلک چې د جماعت مخې هم چرینه لیدلې، یا بیا د مذهب ډیر پوهه خلک هم د ښځو سره د سارو یا زناورو په شان رویې نه مخکې په دویم ځل سوچ نه کوي. مضمون وایي چې کله د ښځو سره د زیاتونه تحفظ پر ضد دا قانون منظورېدو نو ډیر پارلماني غړي چپه خوله ناست وو، او شاید چې دغه غړو د ملک د هغه اکثریت نمائندګي کوله چې ځان ته په فخر د ښځو د ازادۍ علمبردار وایي، او وایي چې نه خو یې لور چرې تعلیم نه منی کړي او نه یې خپلې ملګري ته چرې په غلطه سترګې لیدلې، خو د دې وجود د دوی دریز دی چې مونږ ته خپل کورنۍ نظام بچ کول پکار دي، او دوی نه غواړي چې یو سړی د دې قانون د لاندې جی پی ایس ټریکر په مټه ګرځي را ګرځي. مضمون نگار وایي ځان ته د ښځو د ازادۍ علمبرداره ویونکي د دې قسمه نارینه یره دا ده چې ښځې وس د خپل ځان او د ښځو په باره کې روایتي موضوعاتو باندې خبرونه تنګې شوي دي، او غواړي چې د خپل کار، د خپلې شعبې، د خپلې ترقۍ په حق له خبرې وکړي. په اخره کې محمد حنیف په خپل گاونډ کې د یوې ښځې په قصه مضمون تمامي چې دغه ښځه هر ورځ د دریو څلورو کالو خپل دوه ماشومان پترخ کړي او تیزه تیزه بس رانیوله منډه وهي، ولې چې د ټیکسی یا رکشې پیسې نشي ورکولی. دا ښځه په کورونو کې نورو ماشومانو ته د قرآن سبق ښایي. لیکوال وایي فکر نه کوي چې وړاندې یاد شوي په دغه عزتدار خلکو کې یا بل چاته دې ښځې ته دا ښودلو ضرورت دی چې بهر څنګه ګرځه، او که چیرې دې چا دا تپوس وکړو چې پاکستاني معاشره کې د یو ښځې په حیثیت ژوند تېرول څنګه دي، نو یقینا به د هغې جواب وي چې ته لیدی نه شې، زه کار کوم.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سهارنی درې ساعته خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسیدلې. مخام شپږ بجې به یو بیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره تاسو ته وړاندې کیږي. د ورځې کې غواړي ځان د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو خبر کړي نو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو په فیسبوک او ټویټر ملګری شي، او ځان د سیمې او نړۍ نه خبر وساتئ. د دې خپرونې ټیکنیکل رخت موږ سره پروډوسر بختور شاه، انجینیر ماګنس، تغیر مننه کوو. زموږ د دې خپرونې وروسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونه او خوري ز شعب زاره سره د خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه خورز مناسب شه الله پامان.